امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خانم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته پرون کده تر روان سوی دی چې د طالبانو له استاد سره د خبرو پړاو پیل کړي. په دغه ملاقات کې د صدر اعظم عمران خان ویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره په نړیوال اجتماع زه خپل اطمینان څرګندوم. عمران خان دا هم ویل چې په پاکستان به د سولې په پروسه کې خپل رول ادا کول جاري وساتي. خلیلزاد دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل او د افغانستان د سولې پروسې او پرمختګ خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې له افغانستان څخه د سرتیرو ویستلو په اړه یې خبرې د رسنیو لخوا غلطې تعبیر شوي. پمپیو وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو ایستلو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د امریکا متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې د ځینو شرایطو د تضمین وروسته خپل نظامي شتون په تدریجي توګه کم کړي. هغه وایي امریکا غواړي مطمئن شي چې په افغانستان کې به د تروریزم په نوم څه شی پاتې نه شي. د فرانسې خبري اژانس د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خولې لیکلي وو چې د امریکا ولسمشر غواړي چې د 2020 ټاکنو وړاندې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي. د پاکستان په سنا کې د رئیس او د مرستیال رئیس د لری کېدو لپاره د بې باورۍ تحریک ناکامه شوی دی. په سنا کې د اپوزیشن لخوا وړاندې شوی د بې باورۍ په قرارداد د پنجشنبې په ورځ رای واچول شوې. د اپوزیشن د بې باورۍ د تحریک په حق کې 50 رای واچول شوې او د سنا رئیس په حق کې 45 رای واچول شوې، 15 رای رد شوې. جالبه دا وه چې د اپوزیشن غړو شمیر 46 وو چې د بې باورۍ د تحریک ملاتړ یې کړی و، خو بیا هم 50 غړو د بې باورۍ په حق کې رای ورکړې. د پاکستان په سنا کې دا وخت د ټولو غړو شمیر 103 دی او حکومت او اپوزیشن ته د بې باورۍ د تحریک لپاره لږ تر لږه د 350 غړو ملاتړ پکارو. پرون عدن ته نږدې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي قواوو په یوې عسکري قرارګاه یو بلاستیکي توغندۍ لګېدلې او د یمن حوثیانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
ویل شوی چې د روسي ملیشو نظامي نطاق ډګروال یحیی سعیری ویلی دی چې دغه بالستیکي توغندۍ د دوی قوه ور کړی دی. په همدې توګه هغه ټلویزیوني مرکز چې د روسانو ملاتړ کوي د ښاغلي سعیری له قوله ویلی دی چې دوی به د روسانو د کنټرول په سیمو کې د سعودي عربستان د حملو په انتقام کې دغه شان نورې حملې هم وکړي.
د شمالي وزیرستان په مرکزی شهر میرانشاه کې نامعلومو کسانو د خبرداري پاڼې ویشلې او چې په ځای خلکو کې ویره خبره کړي. د خبر پاڼې ممکن د پاکستاني طالبانو لخوا وي چې شوزو او د پولیو ضد کارکوونکو ته اخطارونه ورکړل شوي دي. په خبر پاڼې کې لیکل شوي دي چې که د یو چا په کور بازار او یو پروګرام کې موسیقي وژغول شوه او که چا زموږ په دې اخطار عمل نه وکړ نو په بمونه به والځول شي. په خبر پاڼې کې راغلي چې طالبانو غړي په هر ځای کې موجود دي او څوک داسې فکر نه کوي چې طالبان ورباندې نه خبرېږي. دغه راز شوز ته ویل شوي دي چې د کورونو څخه ونه وځي او د پولیو څاڅکي ماشومانو ته ورنه کړي او که داسې ونه کړي نو او که داسې وکړي نو د بدو عواقبو سره به مخامخ شي. د تحریک طالبان پاکستان په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی جاري کړی، خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي ویلي چې حکومت د دغه اخطارونو په اړه تحقیقات شروع کړي دي. په سودان کې روغتیایي چارواک ویل دي چې د مردان په شار کې 4 مزارچان په ډزو کې وژل شوي دي. په دغه مزارچانو په داسې حال کې ډزې شوي دي چې مزاره کوونکو مشران او د واکمن پوځي جنرالان بیا خبرې پیلوي چې پاتې هغه مسایل حل کړي چې پوځي واک ملکي حکومت ته انتقال کړي. د امریکا او چین ترمنځ تجارتي شخړه هغه مهال نور هم زیاته شوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې د چین د 300 میلیارد تولیداتو باندې باید 10% اضافي ګمرکي تعریفې ولګوي. له دې ورځ مخکې د دواړو هیوادونو په دې خبرې اتفاق کړی و چې راتلونکي میاشت به د تجارتي مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه لرو. مخکې تاسو په خبرو کې هم اوریدل، که څه هم له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د افغان حکومت د هیئت د ټاکل کېدو تر اعلان څلیرو ساعته تیریږي، خو لا هم د دغه هیئت د غړو په اړه پوره معلومات نه دي ورکړل سوي. د یاد هیئت یو غړي وایي په کار ده د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د ترلاسلیک وروسته سمدستي له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي. د بل خوا پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د مذاکراتي هیئت هرکلی کوي، خو وایي تمه لري چې دغه هیئت افغانان ټاکلی وي او امریکایانو پکې لاسوهنه نه وي کړې. په عین وخت کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د تړون د وروستي کولو لپاره دوهې ته تللی، وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې افغان حکومت هم رول لري. نور تفصیل د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
افغان حکومت که څه هم تیره ورځ له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د 15 کسیز پلاوی د ټاکلو اعلان کړی، خو لای د دې پلاوی د غړو په اړه معلومات نه دی ورکړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دغه ترکیب کې سیاسي، ټولنیز او قومي تنوع په پام کې نیولې. د دغه پلاوی یو غړی حاجي الدین محمد وایي په کار ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته سمدستي له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات پیل سي.
اول خو ام د حکومت لوري او ام سیاسيون داس خلک لاړ شي چې اغوي ام سولې ته مخلصي، ام خپل وطن ته مخلصي، او هم دا غواړي چې د امریکا چې دلته تر اوسه پورې وا او اوس دوی مسولانه تور باندې ووزي، او وروسته هم د ام د نړیوالو سره، د امریکای سره او د افغانانو تعلقات داسې پاتې شي چې یو د همکارۍ فضا په منځ کې وي.
په ورته وخت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي لیست ورسره شریک سوی او په دې اړه له سیاستوالو سره مشورې هم کړي. ښاغلی کرزی وایي که څه هم وروستۍ لیست یې نه دی لیدلی، خو دی د سولې لپاره هرکلی کوي.
خدا کنه که لیست خود ما ساخته باشیم و یا بسازیم، خدا کنه که ما صاحب باشیم، اتو نشو که امریکایی ها از رای تفرقه افغانی بین ما خودشان لیست بسازن. این ما امروز آگاه هستیم و متوجه هستیم و لیست دیده باز دو اظهار نظر میکنیم.
خود طالبانی و پخوانی چارواکی بیاوایی چه اول باید طالبانو و افغان حکومت پر گرده ناسته او روست پر پلاوی ده دوار وار خونه هو کرسه بیاوایی.
توافق سروی که چی څو نفر به د طالبانو وي او څو نفر به د حکومت وي، نو په هغه صورت کې به پیدامنه خبره وي چې یو نتیجه به ورکړي. اما لیکن په دې صورت کې چې تر اوسه پورې د طالبانو او د حکومت په ناستې باندې توافق نه دی راغلی، حکومت هیئت جوړوي، زه فکر کوم چې دا تر اوسه زه خپله مپید نه بولم.
بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې په کابل کې تر لیدونه کتونه وروسته له طالبانو سره د تړون د وروستي کولو لپاره دوهې ته تللی، تلونیوز ته په یوه مرکه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه له طالبانو سره هوکړې ته نه دی رسېدلی.
ما به موافقه نه رسیدیم با طالبا و همچنان طبعا حکومت هم در اون رول داره و از چیزهایی که هنوز فیصله نشده یک مسئله همی است.
ارک در سولی در روانو حدسو هر کلی کوی.
د سولې پروسه یو دوامدار پروسه ده او افغان حکومت ملی ګټو ته په کتو سره په دغه پروسه کې مخ پر وړاندې ځي.
د افغان سولې په تړاو یاد پرمختګونه په داسې وخت کې راځي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته څه کم دوې میاشتې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پمپیو ویلي وو چې ښایي له طالبانو سره د سولې تړون تر ټاکنو مخکې وسی.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفحه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې مخکې باید طالبان خپله هغه اعلامیه لغوه کړي چې پکې د افغانستان رسنیو ته ګواښ سوی دی. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه د وسلوالو طالبانو د هغې اعلامې د لغو کېدو غوښتنه کړې چې پکې د افغانستان رسنیو ته ګواښ شوی دی. وسلوالو طالبانو د روان کال د چنګاښ میاشتې په درېیمه د یوې اعلامې په خپرولو سره یو شمېر هغو رسنیو ته ګواښ وکړ چې د دوی پر ضد تبلیغات کوي. دغې ډلې خبرداری ورکړی و که دا رسنۍ په یوه اونۍ کې د دوی پر ضد تبلیغات بند نه کړي نو د نظامي هدف په توګه به ورباندې بریدونه وکړي. د نایب مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې وروستي پړاو ته رسیدلي او ټاکل شوې چې د دواړو خواوو ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي، خو وسلوالو طالبانو رسنیو ته خپل ګواښ بیرته نه دی اخیستی. ښاغلی خلوتګر د طالبانو دا ګواښ رسنیو ته یو جدي خطر وباله او زیاته کړه
د او تفاهم نامه که میان طالبا و ایالات متحده امریکا
په دې تفاهم لیک کې چې د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک کیږي د بیان ازادي د رسنیو ازادي او د افغانستان د رسنیو د ملاتړ اوسنی وضعیت باید د سرې کرښې په توګه تعریف شي. هیڅوک د دې حق نه لري چې د سولې په نوم د رسنیو په وړاندې او د بیان د ازادۍ په څیر د ارزښتونو په وړاندې د افغانستان د خلکو له برخلیک سره لوبه وکړي.
مردم افغانستان و با سرنوشت مردم افغانستان بازی کنه.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې رسنیو ته د طالبانو د ګواښ مسله د قطر په بین الافغاني غونډه کې له طالب استازو سره مطرح کړې او له هغوی څخه یې غوښتي چې دا اعلامیه لغوه کړي. د دغې کمیټې مرستیال صدیق الله توحیدي چې په دې غونډه کې ګډون درلود امریکا غږ آشنا ته وویل ښاغلي متقي وویل موږ له هغو اعلانونو سره ستونزه لرو چې پکې د ټلیفون شمیرې خپرېږي چې په هر ځای کې مو طالب ولید او یا تروریست مو ولید له دغې شمیرې سره اړیکه ونیسئ. تاسو دا اعلانونه اصلاح کړئ موږ خپل ګواښ بیرته اخلو. خو ښاغلي توحیدي زیاته کړه چې له طالب استازو سره یې ژمنه وکړه چې د اعلانونو د اصلاح په برخه کې به د رسنیو له استازو سره په ګډه کار وکړي، خو په وروستیو شیبو کې طالبانو د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک کې د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ د مسلې له ذکر کولو سره مخالفت وکړ. هغه وویل د افغان حکومت له 15 کسیزه مرکچي پلاوي څخه یې غوښتي چې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب مسلې ته جدي پام وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پرون ادان ته نږدې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي قواوو په یوې عسکري قرارګاه یو بالستیکي توغندی لګېدلی او د یمن حوثیانو د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا غږ خبریال د قاهرې څخه په دې باب داسې رپورټ راکوي.
د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
امریکا د ایران په بهرنیو چارو وزیر ځینې داسې بندیزونه ولګول چې شتمنی یې کنګل او سفرونه به یې محدود کړي. متحده ایالاتو د ایران رژیم د ترهګرۍ په تمویل تورن کړي. ایرانی مقاماتو د امریکا تازه اقدامات غندلی او وایي هیڅ زیان به ونه ګوري. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ
د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ریاست وویل امریکا د چهارشنبې په ورځ یعنی د جولای په 1 د ایران د بهرنیو چارو په وزیر محمد جواد ظریف د سفر کولو بندیزونه ولګول. د دغه ریاست اعلامیه وی په ظریف ځکه بندیزونه لګول کیږي چې د ایران د روحاني مشر آیت الله علی خامنه‌ای نمایندګي کوي.
جواد ظریف د ایران د روحاني مشر بیباکه اجنډا تطبیقوي او په ټوله نړۍ کې د رژیم مخکښ ویاندی.
امریکایي مقامات تاییدوي چې دا په لوړه سطحه یو غیر عادي اقدام دی چې جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ لاسلیک کړ. د دې بندیز د مخې نه به په امریکا یا په نورو ادارو او شرکتونو کې چې امریکا پر کنټرول لري د ښاغلي ظریف ټوله شتمني کنګل شي. حکومت ویلي په دې بندیز سره د ظریف نړیوال سفرونه هم محدودیږي. مقامات وایي جمهور رئیس ټرمپ ځکه دا پریکړه وکړله چې جواد ظریف د خارجه وزیر په توګه نه بلکې د پروپاګند خپرولو د وزیر په توګه فعالیت کاوه. ظریف په ټویټر ورته لیکلي چې واشنگتن کوشش کوي په نړیوال ډګر کې د ایران غږ بند کړي.
امریکا په ما په دې وجه بندیزونه ولګول چې زه په نړۍ کې د ایران د رژیم ویاند یم. آیا دا حقیقت دومره دردناک دی؟ دا په ما او زما په کورنۍ هیڅ اغیز نه لري. زه د ایران نه د باندې هیڅ ګټې او شتمنۍ نه لرم، مننه چې ما د خپل ایجنډا لپاره دومره لوی خطر ګڼئ.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د پنجشنبه په ورځ د امریکا دا اقدام د ماشومانو سلوک وباله.
دیگه دست دارن میزنن به کارهای کودکانه، یعنی هر تعبیری آدم بکنه شاید غیر از اقدامات کودکانه تعبیر دیگری شایسته اونها نباشه.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هم د چهارشنبه په ورځ ناوخته د ایران د رژیم په اټومي پروګرام د بندیزونو لړۍ ته دوام ورکو او ویل ایران په نړۍ کې د تروریزم د تمویل او حمایې مخکخ دولت دی او په خپل اټومي پروګرام نړیواله ټولنه تیرباسي او سیمه ایز امنیت زیانمنوي.
دغه بالیستیکی توغندې په داسې وخت کې په دغه هوایی عسکری قرارګاه لګیدلې چې هلته عسکری رسمي ګذشته هم روان و. رپورټونه وایي چې په دغه حملې کې په لسګونو خلک مړه او زخمي شوي دي، چې په هغې کې نظامي محصلین او لوړ رتبه سایه منصبان هم شامل دي. د یمن حوثي ملیشیاو د دغه حملې مسؤلیت قبول کړی دی. په هغه خبري اژانس کې چې د حوثیانو ملاتړ کوي ویل شوي چې د حوثي ملیشیاو نظامي نطاق ډګروال یحیا سایری ویلی دی چې دغه بالیستیکي توغندی د دوی قوه ور کړی دی. په همدې توګه هغه ټلویزیوني مرکز چې د حوثیانو ملاتړ کوي د ښاغلي سایری له قوله ویلی دی چې دوی به د حوثیانو د کنټرول په سیمو کې د سعودي عربستان د حملو په انتقام کې دغه شان نورې حملې هم وکړي. د المجاهدین ټلویزیوني مرکز چې د ایران د حزب الله او د سوریې ملاتړ کوي وایي چې اوس حوثیان د کنټرول ډیر عصري عملیاتي مرکزونه لري او د هغې نه کولی شي چې د یمن په داخل کې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي قوا په مرکزونو حملې وکړي او هم په سعودي عربستان کې خپل هدفونه وولي. مګر امریکا غږ په مستقل ډول دغه ادعا نه شي تاییدولی. په همدې توګه په عدن کې د پولیسو یوه مرکز ته نږدې یو ځانمرګي د بم چاودنه کړې ده، مګر دا لا نه ده معلومه چې دغه حمله دا ولنی سره ارتباط لري او کنه. د یمن د جمهور رئیس عبدالرب منصور د حکومت صدر اعظم چې نړیواله ټولنه په رسمیت پیژني ویلي دي چې د ځانمرګو د بمونو د حملو نه داسې ښکاري چې حوثیان د هغو ټروریستانو سره ارتباط لري چې په یمن کې عملیات کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمایزو ارګانونو د ادارې مسؤلینو په خوست کې ویلي هڅه کوي چې په لیرو پرتو سیمو کې د دولت د حاکمیت په ټینګښت کې د دینی عالمانو رول زیات کړي. په همدې اړه زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې پر افغان دولت نیوکې کېږي چې ګنې د دولتي حاکمیت پراختیا او پیاوړتیا ته ډېره پاملرنه نه لري، یو شمېر دولتي چارواکي په دې برخه کې د دینی عالمانو په رول ټینګار کوي. په همدې ترڅ کې د سیمه ایزو ارګانونو او د ولسي ملاتړ د پروګرام له لورې د ناستو په ترڅ کې په کلیو کې له دیني عالمانو سره په دې بحث کېږي چې په یاده برخه کې څنګه همکاري جلبولی شي. د خوست ولی محمد حلیم فدایي چې په یاده برخه کې له دیني عالمانو سره یوې غونډې ته خبرې کولې، د ټولنې په اصلاح، د حکومتدارۍ په پیاوړتیا او د سولې او ثبات په ټینګښت کې د دیني عالمانو رول خورا مهم وباله.
نو ښه حکومتداري، سوله ایزې هڅې او مقدس عمل دا موږ سولې ته رسوي، نه جنگ، نه زور، نه تعصب، نه نفرت، نه بغض، نه کینه، دا موږ هغه ته رسوي او ملي ګټې د ځان سره تعریف.
دینی عالم حضرت خان په دې باور دی چې دینی عالمان د منبر له لارې نه یوازې د عام خلکو د ذهنونو په روښانولو کې مرسته کوي، بلکې په هیواد کې دایمي او سرتاسري سولې ته هم لاره هوارولی شي. د دینی عالمانو وغوښتل چې په خپلو بیانونو کې خلک سوله ییز ژوند او ورورولۍ ته وهڅوي.
بشرو ولا تنفرو، زیرې ویر کوئ خلکو ته، خلک متنفر مه کوئ. او حضرت علي صاحب فرمایي چې ګوره داسې وینا، داسې وینا چې هغه د ټول د خوف نه ویرې نه ډاکوي،
دا وینا هم خانه ده خو وینا نه دی وته دی چټوله خوف او ویره
په مجموع کې د سیډونکو نظر داده چې په نورو اړخونو سربیره د سولې په بهیر کې هم د دینی عالمانو ونډه ډیره مهمه ده او کولای شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او د ورورۍ فضا رامنځته کړي. په همدې حال کې د ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم له دینی عالمانو غوښتنه لري چې نه یوازې د دولتي حاکمیت په پراختیا او پیاوړتیا کې مرسته وکړي، بلکې د سولې په ټینګښت کې هم لازمه همکاري وکړي.
د سولې پر واسطو کې د علماو دا مسولیت دی چې د ټولنې خلکو ته خبرې وکړي، دوی د سولې په ارزښت پوه کړي، دوی د سولې سره د مینې په دروازو ته راولي. بس دا د علماو مسولیت په ټولنه
نو یو داسې سوله چې د افغانانو حقوق پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره عزت پکې خوندي وي او په خپل پښو سوله وي، یعنی بین الافغاني سوله وي چې د افغانانو لپاره مهمه ده، ځکه چې جنگ د افغانانو ترمنځ دی او جنگ د افغانانو ترمنځ کیږي او افغانان په منځ کې خرابېږي، افغانان د بربادۍ خواته ځي.
عام باور ده چې قومي او مذهبي مشران په افغاني ټولنه کې تر ټولو باروسوخه قشر دی. د څېړونکو په وینا د مشران د ټولنیزو ستونزو د حل ترڅنګ د دولتي حاکمیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولای شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د معارف مسؤلین وایي چې سږ کال کندوز په هغو ولایتونو کې راغلی دی چې زیات شمیر د 12 ټولګي فارغان یې پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي. ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوزه راپورټ را لېږلی.
سکل له کندوز څخه 2000 تنه شاګردان د کانکور امتحان له لارې پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي. د کندوز د معارف مسؤلین وایي چې د نورو کلونو په پرتله سکل زیات زده کوونکي پوهنتونونو ته جذب شوي او دغه ولایت د هغو نورو ولایتونو په کتار کې راغلی چې زیات زده کوونکي پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي. دوی وایي چې پوهنتونونو ته د زیاتو محصلینو د جذب علت په ښوونځیو کې د تعلیم د کیفیت ښوالی دی چې د نورو کلونو په نسبت یې ښه نتیجه ورکړې ده. د کندوز د معارف رئیس نجیب الرحمن ثاقب وایي چې په 13 کالو کې دوی د کندوز له کانکور څخه دومره ښه نتیجه نه درلوده، خو سږ کال د دغه ولایت په تعلیمي برخه کې پرمختګ شوی او اکثر زده کوونکي د خپلې خوښې پوهنځیو ته کامیاب شوي دي.
نتایج خوبی را در کانکور نسبت به یک دهه گذشته اصلا نداشتیم.
په 13 کلونو کې مونږ له کانکور څخه ښه نتیجه نه درلوده، مګر سږ کال مونږ ښه نتیجه واخیسته او کندوز د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې د کامیابو زده کوونکو ګرافي لوړ دی. هغه زیاتوي چې د کلیوالو سیمو له ښوونځیو څخه هم زیات شمیر زده کوونکي کامیاب شوي دي او د دې علت په ښوونځیو کې د مسلکي استادانو مقررول او له زده کړو سره د خلکو مینه ده. ثاقب وایي چې سږ کال یې د معارف د پرمختګ په موخه په کلیوالو سیمو کې 12 نوي ښوونځي جوړ کړي، 1000 تنه ښوونکو ته یې مسلکي زده کړې ورکړي او 43000 تنه نوي زده کوونکي یې ښوونځیو ته جذب کړي دي. د کندوز یو تن ښوونکي زلمی احمدی په هغه غونډه کې چې پوهنتونونو ته د زیاتو زده کوونکو د کامیابیدو په خاطر جوړه شوې وه وویل چې دوی د خپلې ټولنې له اوسیدونکو څخه هیله لري چې ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابر کړي او هغه کورنۍ چې لا هم خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لیږي باید خپل بچیان د زده کړو په زیور سنبال کړي.
به او جایگاهایی را که قصد دارین و نیاز است و جامعه و مردم شما به شما نیاز داره به او سرمنزل برسید.
لوړه اراده ولري او هغه ځای چې قصد لري او ټولنه او خلک ورته ضرورت لري باید ځانونه ورته ورسوي. پر محصلینو یې غږ وکړ چې باید په زده کړو کې کوشش وکړي او خپل وړتیا لوړه کړي، ځکه یوازې سند اخیستل د دې ټولنې درد نه دوا کوي بلکې وړتیا انسان ته قدر ورکوي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی هم په دغه غونډه کې ګډون کړی او هغه په کانکور کې د کندوز د زده کوونکو ستاینه وکړه. ویل چې که دوی د زده کړو لپاره بی خوبی کړي نو نتیجه یې نن اخیستې ده.
در حالتی که شما تلاش کردین بی خوابی داشتین،
تاسو هڅه کړی او بی خوبی مو کړی، خو له بلې خوا تاسو تر تهدیدونو لاندې هم وای، خو د خپلو هڅو او زحمتونو نتیجه مو واخیسته او د خپلې خوښې پوهنځیو ته کامیاب شوي یاست. سکل که له کندوز نه زیات شمیر زده کوونکي پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي، خو هغه ځوانان چې مالي ملاتړ یې کیږي او اقتصاد یې ښه دی له پوهنتونونو وروسته خارجي هیوادونو ته د ماسټرۍ او نورو زده کړو لپاره تللي دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو د امریکا او چین ترمنز د تجارتی اختلافاتو د ختمولو یو بل غونډه په شانګهای کې پای ته رسیدلې. د دواړو هیوادونو مرکچانو خپل مجلس کټور بللی دی او همدارنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تایلند کې ل خپل چینایي سیال سره د واشنگتن او بیجینګ پر اړیکو ژغېدلې دي. نور جزئیات په رپورت کې واوري.
د چین بستر خار او د نړۍ د سوداګرۍ په مرکز شانګهای کې د بیجینګ او واشنگتن ترمنځ پر تجارتی راکړو ورکړو مذاکرات له کومې معاملې پرته پای ته ورسېدل. مرکچیانو د پرمختګ خبره کړې او ویلي دي چې د سپتمبر په میاشت کې به بیا سره وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې چین په دې تمه ده خبرې اوږدوي او ځنډوي چې د خپلې خوښې موافقه ترلاسه کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ مخکې له مخکې چین ته خبرداری ورکړی چې که د امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست له ټاکنو مخکې یوې موافقې ته ونه رسیږي، تجارتي شرایط به نور هم سخت کړي.
هغوی به خوشحاله شي که زه وبایلم.
د چین د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویلي چې دوی به فشار ته غاړه کې نږدي.
دا بې معنی ده چې نورو ته د درملو د خوړلو سپارښتنه وکړئ خو تاسې پخپله ناروغ یاست. د تجارتي مذاکراتو په اړه موږ فکر کوو چې متحده ایالتونه باید زیات اخلاص او نیک نیت څرګند کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په تایلند کې له خپل چینایي سیال وانګي سره ولیدل. د راپورونو په اساس دواړو ډیپلوماتانو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. چین له امریکا څخه غواړي چې په هغه هیواد کې پر چینایي صادراتو تعرفې راکمې کړي. د یو نړیوال بانک اقتصاد پوه ګمان نه کوي چې دواړه هیوادونه د دومره ژر یوې موافقې ته ورسیږي.
دواړه خواوې ښایي فکر کوي چې تر بلې خوا ښه موقعیت کې دي، ځکه نو ډېره مشکله ده چې یوه موافقه وکړي.
په روسیه کې د امریکا پخوانی سفیر د تجارتي شخړو د هوارولو لپاره له تعرفو کار اخیستل یوه بده تګلاره بولي.
زه له ولسمشر ټرمپ او ټیم سره موافق یم چې د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ په دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو کې جدي ستونزې شته. هغه څه چې زه یې ملاتړ نه کوم د یو حل لارې لپاره د بندیزونو او تعرفو د استفادې تګلاره ده. فکر کوم چې تعرفې بدې دي. فکر کوم چې دا چینایي مستهلکین او امریکایي مستهلکین زیانمنوي.
د امریکا او چین مرکچیانو په لوړه سطحه د خپلې دولسمې غونډې په ترڅ کې ژمنه کړې چې د نړۍ د دواړو سترو اقتصادونو ترمنځ تجارتي اختلافات ختموي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې تیر شپه د مشیګان په دیترویت ښار کې د سی ان ان د خبري اټانګې لخوا د لسو نورو دیموکراتو کاندیدانو مناظره ترسره سوه. دیموکراتان هڅه کوي د خپلو تګلارو په تشریح کولو د رای اچوونکو پاملرنه ځان ته واړوي او دغه ګوند بالاخره داسې کاندید وټاکي چې په راتلونکي کال کې جمهوري غوښتونکي جمهور رئیس ټرمپ ته ماته ورکړي. په دې اړه نور تفصیل برېښنا عمرخیله تستلوله.
د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې تیره شپه په دیترویت کې د لسو دیموکراتو کاندیدانو مناظره د ولولو او انرژۍ ډکه وه. د امریکا پر پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن باندې د صحي بیمې، مهاجرت، د اقلیم بدلون او د جنایي عدالت پر مسلو کلک انتقادونه وشول. خو بایدن د کالیفورنیا د سناتور کاملا هارس په ګډون د ټولو انتقادونو ته بل مقابل ځواب ورکړ.
زه باید سپینه او نیغه خبره وکم چې ته د خپل صحي بیمې د پلان په اړه د تردید سره چم تمات نشې ورکولی.
فکر کوم په هغه څه چې وایي باید فکر وکړي، خو ځان پوه کړه چې د امریکا خلک صحي بیمې ته لاسرسی غواړي او هغه څه نه غواړي چې د بیمې د لرلو مخه ونیسي.
بایدن همدارنګه د مهاجرت پر مسلې د اوباما د حکومت وزیر هولیان کاسترو سره شخړه وکړه. کاسترو غواړي چې د امریکا له سرحده تیرېدل قانوني شي.
که څوک په غیر قانوني توګه له سرحده تیر شي باید بیرته ولیږل شي. دا یو جرم دی. اول ښاغلی مرستیاله، دا سبریخي چې زموږ څخه یو تن له تیرو وختونو پند اخیستی او یو نه دی اخیستی.
د نیویارک سناتوره کریستین جلبرن د بایدن هغه څرګندونې یادې کړې چې هغه ډیر کلونه مخکې په کاري ماحول کې د ښځو په اړه کړې وې.
اکثره ښځې د خپلو ماشومانو د ساتلو لپاره کار کوي، ډیری ښځې د خپلې ټولنې ته د خدمت لپاره کار کوي. یا ته په دې خبرې اوس هم باور نه لرې؟ یا هدف دې هغه وخت د ویلو
څه وو؟ زه ښځو او نارینه او ته د برابر معاش د قانون جوړولو کې شامل وم. زه هغه وړاندیز کې هم شامل وم چې په کالجونو کې د ښځو سره باید ابرومندانه چلند وشي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.